دا مشال رادیو دا په دې مازیګرنې خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه یم. په دې خبری غړي کې په مهمو رپورټونو کې اوري چې ملګری ملتونه د نومبر لسم یا نن ورځ د ملال یوسفزی د ورځې په نوم مانځي. په دې اړه بیلابیل رپورټونه لرو، مرکې لرو، دغه هر څه ته وړاندې کوو. د دې ترڅنګ ګڼ شمېر نور رپورټونه هم لرو چې هم درته در پیژنو. یو رپورټ دا دی چې د کډوالو نړیواله اداره یا یو انچار وایي پاکستان به افغان کډوال په زوره د خپل هیواد نه نوباسي. خو په سر کې خبرونه لرو، شاهین بنیرې تاسو ته وړاندې کوي.
ترما شهرون به مهم خبرونه. نن ملګری ملتونه د ملال یوسفزی په ویاړ د تعلیم ورځ مانځي. د پښتونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین ویلي د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات پکار دي. بنگلاديش له پاکستان غوښتلي د 1901 کال د هغه جنگي جرمونو بخنه دي غواړي چې د بنگلاديشانو د خپلواکۍ مبارزې ځپلو پر مهال کړي. او د امریکا د جاسوسي ادارې سی آی ای مشر ډیوډ پټریاس پر واده سربیره د یو چا سره د جنسي اړیکې ساتلو له وجې استعفا ورکړه. ملګری ملتونه نن د ملالې یوسفزی په ویاړ د تعلیم لپاره د عملی اقدام د نړیوالې ورځې په حیث لمانځي. د دې ورځې د لمانځلو مقصد د هغو ماشومانو جنکو د تعلیم لپاره غږ پورته کول دي چې له ښوونځو بهر دي. دې لړ کې نن پېښور کې د امن تحریک د سوري لاندې و دستور شوه. دستوري ته د وینا په وخت د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلي ترهګر مذهب او خاوره نه لري. د ملالی د ورځ په مناسبت سره د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي د غربت او جهالت پر ضد به خپل مبارزه لا دوام ورکړي. د ملالی ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د نړیوالو شمیرو تر مخه پاکستان کې 15 میلیونه ماشومان سکولونو ته نه ځي. د نننۍ ورځې لپاره د ملګرو ملتونو د تعلیم استازي ګوردن براون هم اسلام آباد ته تللی دی. بلخوا د یو پیټیشن لارې د نړۍ په لکونو خلکو ملالی یوسفزی ته د نوبل انعام ورکولو غوښتنه کړې ده. بنگلاديش له پاکستان څخه مطالبه کړي چې د کال 1901 د هغه جنگي جرمونو بخنه دی غواړي چې د بنگلاديشانو د خپلواکۍ مبارزې ځپلو پر مهال کړي. د بنگلاديش حکومت وايي هغه وخت 3 ملیون خلک وژل شوی وو. دا مطالبه پرون د بنگلاديش د بهرنیو چارو وزیر دیپوموني ډاکا کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانیکر سره ملاقات کې کړي. د بنگلاديش د حکومت یو بیان رسنیو ته ویلي هینا ربانیکر خپل بنگلاديشي سیال ته په جواب کې ویلي پاکستان په بیلابیلو وختونو کې په بیلابیلو شکلونو د 1901 په وجنو افسوس ښودلی او اوس باید دواړه ملکونه مخکې لاړ شي. یادونه ورده چې هغه وخت په شرقي پاکستان کې مشته بنگلاديشي مسلمانانو د هند په مرسته له پاکستان څخه تر 9 میاشتو جګړې وروسته په کال 1901 کې ازادي واخیسته. هغه مهال پاکستانی پوځانو په زرګونو بنگلاديشان د ازادۍ اخستلو څخه د منع کولو لپاره وجلی وو. د امریکا د جاسوسي ادارې سی آی ای مشر ډیوډ پټریاس پر واده سربیره د یو چا سره د جنسي اړیکې ساتلو له وجې استعفا ورکړي. پټریاس پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي د دې اړیکو درلودلو له کبله نور د سی آی ای د مشر په توګه کار جاري ساتلو لپاره غوره کس نه دی. و دیرش کاله کیږي چې پټریاس واده کړي او عراق او افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له قومندې وروسته تیر کال د امریکا د استخباراتي ادارې مشر په توګه ټاکل شو. هغه ویلي له واده بهر د جنسي اړیکو ساتلو فیصله ډیره کمزورې پریکړه وه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پټریاس استعفا منلې او د جاسوسي ادارې د مشر په توګه د هغه د کار ستاینه کړې ده. د سی آی ای مرستیال مایکل مورل د سرپرست مشر په توګه نومول شوی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ افغان وفد پرون انډونیشیا کې د ډیموکراسۍ په غونډه کې د برخه غستو او انډونیشیا سره د بیلابیلو تړونونو له دستخط کولو وروسته هندوستان ته تللی دی. دا تړونونه د سیاسي، اقتصادي او کلتوري همکاریو په برخه کې شوي. هندوستان کې به د خپل سلور ورځنی سفر پر مهال افغان ولسمشر د هندوستان د وزیر اعظم ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره د خبرو ترڅنګ ځینې تړونونه هم دسخت کړي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي څه باندې 13,000 افغان ولسی پولیس به د ولسمشرۍ انتخاباتو امنیت ساتي. په کورونو چارو وزارت کې د محلي پولیسو د پروګرام مشر علی شاه احمد زی وایي اوس د محلي پولیسو شمیر 18,000 دی.
شروع دې 2003 کال به 13,000 نفر ته رسید. هلته به امن تامینوي، بې طرفه، غیر جانبدار، غیر وابسته، غیر سیاسي فضا به رامنځته کړي. د چا په کار کې به غرض نه لري. انشاءالله دا به د امن دپاره، د صلح دپاره او د هغه سیمو کې چې انتخابات کېږي هلته به امنیت رامنځته کړي. هېڅ نه مشکل به نه.
د افغانستان صدارتي انتخابات به د کال 2014 د اپریل په میاشت کې کېږي. د شام بیلابیلې مخالفې ډلې نن د صدر بشار الاسد پر ضد د یو نوي اپوزیشن جوړولو لپاره په قطر کې خبرې کوي. د دې د کار مقصد د اسد پر ضد د خپلو هلو ځلو تیزول دي. پرون د شام د اوسني اپوزیشن لپاره جورج صبرا نوی مشر په توګه ټاکل شوی و. صبرا د اپوزیشن د نوي مشر په توګه لټولو اپوزیشن ډلو غوښتل چې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په وړاندې د جګړې لپاره وسلې برابرې کړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی وکټوریا نولین پرون خبرداري ورکړ چې د شام رژیم پر ملکیانو بریدو نجات کړی دی او پولیسو د افغانستان په هلمند کې څه کم 400 کیلوګرام نشه توکي نیولې دي. یاد شوی توکي د تیلو له یو ټانکر څخه تر لاسه کړی شوې دي. دا وو د مشال ریډیو د دیو خبرونه.
شاهین بونریو چې تاسو ته د دې غړې خبرونه وړاندې کول په وړاندې په خبرونه کې زموږ مهم رپورټونه دادي. ملګری ملتونه د نومبر 10 یعنی نن ورځ د ملالې یوسفزۍ د ورځې په نوم مانځي. د ملالې یو ملګری وایي پر ملالې برید د دوی مورال پیاوړی کړی.
نورم جنہ کای زمون هم عمر بیا هم کول ته زمونږ هم کول ته زم چې ته خو اب دمون چې سبا جوړېدل غواړو مونږ هغه جوړې کو خپل تعلیم به حاصلو.
پاکستان کې پولیس د ترهګرۍ خلاف جنگيږي وجل کیږي خو د خلکو په نظر کې بیا هم بے کفایت او درغل معرفي کیږي. په دې اړه هم یو رپورت لرو. د کډوالو نړیواله اداره وایي پاکستان به افغان کډوال په زور نه وباسي.
یو خبر خوازه ده چې د پاکستان حکومت خپل هم نه غواړي چې په زور او زبردستي باندې منل سوي یا ریکګنایز مهاجرین وباسي.
د دې ترڅنګ با کورنۍ او نړیوالو رسپانو ته کتنه کو او په خیبر ایجنسی کې د حمزه بابا په یاد د شوی مشایره حال هم درکو.
او چې حمزه که شاعری شو تانیا او تنیک بیا څنګه د پیغلې د غزل وزي کولې.
مشال ریډیو سره اوسه. د مازیګر 5:08 دی. د مشال ریډیو خبری غړی اوري. ملګرو ملتونو اعلان کړی چې د نومبر 10 نیټه به د ملالې یوسفزۍ په ویاړ د عملی اقدام د نړیوالې ورځې په حیث مانځي. د دې ورځې د منځلو مقصد د هغو ماشومانو نجونو د تعلیم لپاره غږ پورته کول دي چې له ښوونځیو بهر دي. دا چې د دې ورځې منځل به په ټولنه کې څه بدلون راولي. زموږ همکار احمد شاه زمي په دې اړه رپورټ جوړ کړی و. به
د نړیوال زده کړو لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي استازي او د برتانیې پخوانی وزیر اعظم ګورډن براون په داسې حال کې د ملالی په ویاړ د عملی اقدام د نړیوال ورځ اعلان وکړ چې یو میاشت وړاندې په پاکستان کې پر ملالی یوسفزۍ وسلوالو طالبانو برید وکړي او نوموړې سخت ژوبل کړل چې دا وخت د برتانیې په برمنګم ښار کې تر درملنې لاندې ده. د نومبر د 10 ورځې د منځول مقصد د هغو ماشومان نجونو د تعلیم لپاره ژغ پورته کول دي چې له ښوونځیو بهر دي. ګورډن براون پر دې مهال پر خلکو ژغ کړی چې د ملالی د ورځې لمانځلو په ویاړ دی د نړۍ د هغو 2.5 میلیون نجونو مرسته وکړي چې ښوونځیو ته د تلو حق نه لري. نوموړی د دې ورځې د لمانځلو لپاره د جمعې په ورځ پاکستان ته ورسېدی او په اسلام آباد کې د دغه هیواد له ولسمشر آصف علي زرداری سره په یو دستور کې د ګډون پر مهال د هغه غوښتنلیک په اړه وینا وکړه چې ولسمشر ته د دې لپاره وسپاري چې په پاکستان کې د هر جنس د ماشومان لپاره تعلیم عام کړل شي. نوموړی پر دې مهال وویل
I'm here today to bring from the international community a petition signed by more than a million people.
ما نن دلته د نړیوال ټولنې له خوا ستاسو د زړورې ماشومې ملالې یوسفزۍ د ملاتړ لپاره هغه غوښتنلیک راوړی دی چې د نړۍ تر لس لکه زیاتو کسانو لاسلیک کړی دی. په پاکستان کې اوس هم د ملالې په څیر تکړه او زړور کسان شته چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي. زه تاسو ته باور درکوم چې ټوله نړۍ ستاسو سره ولاړه ده او یوه ماشومه به هم د ویرې له کبله له سکوله نه پاتې کیږي.
Prevented from going to school out of fear.
یو خاطه ک ملګری ملتونو لسم نومبر د ملالی په ویاړ د عملی اقدام د مبارزې نړیوال ورځ ونمول. نو بلخوا په پېښور کې هم د پښتونخوا د مدني ټولنو او ځینو نورو غیر دولتي سازمانونو لخوا غونډې ترسره کیږي. دا چې د ملالی په نامه به د لسم نومبر ورځ لمانځل په ټولنه کې څه بدلون راولي. په پېښور کې د امن تحریک مشر او د پښتونخوا سیویل سوسایټي نیټورک غړی ادریس کمال وای د دې ورځې په لمانځلو سره به یو خواته په خلکو کې د سخت دریزۍ د مخنیوي شعور بیدار سي او بلخوا به تعلیم ته په لرنه کول سره په خپل سیمه کې خوشاله او سوکاله ژوند پر مخ بوزي.
ملالې د یو تعلیم یافته معاشرې د پر جدوجهد کړو او دا یې په وړو کې مرګ دا غوښتنه چې خلک تعلیم یافته شو او روښانه شو د علم پر رڼا. نو امید دی چې د دې ترګرۍ نه یا د دې کوم ورځ سره داخله کړو چې د دې نمبر کې نه دی وړي. دا د خبره دا ده چې د دغه خلکو د نورو ځینو خلکو ډیر زیات بهر ملکونو کې مسجدان کوي. نو تعلیم یافته خلک دا وي چې هغه ځان ته په خپل وطن کې د مزدورۍ یا د نوکرۍ یا داسې طریقو د خپل ژوند خپلو کوشش به زیات کړي که چېرې دا معاشره تعلیم یافته شوه. بهر ملکونو خصوصونه ترقي کړې نو هغه مادي کمه او د تعلیم په وجه زیاته کړې ده. دا د ملالې خوب هم دی او دا د ټول وطن مشهور خلکو خوب دی چې هغه غواړي چې په دې وطن کې امن او خوشحالي راشي.
پاکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې اوس هم یو شمیر ماشومان انجونې له تعلیم څخه بې برخې دي چې لویه وجه یې سخت دریزي او ترهګري ده. په همدې خاطر ملالی په ټولنه کې د انجونو د تعلیم لپاره ژغ پورته کړی وو. دا چې د انجلۍ تعلیم څومره ارزښت لري او پر ټولنه څه ډول مثبت اغیز لرلای سي. په پېښور کې د ښځو د حقونو مبارزه شاد بیګم وای تعلیم ترلاسه کول د هلک سره سره پر انجلۍ هم فرض دی چې دا ډول دوی پر خپل پښو ودرېږي او خپل مشکلات په خپل حل کړای سي.
که مذهب نمونه شروع کنیم و مذهب کنیم چې د خزی او د سری یا د جنه او د حالت په تعلیم کې هیڅ فرق نشته بلکې په دوه باندې فرض دی او دا فرض ځکه دی چې د زمین او ژوند په باسي د ژوند کوم مسایل دي او کومې درون دې ته پېښې دي. دې د مطابقې لپاره دوه حالت او ځینې دوه مقدار دي چې هغه څه صلاحیت موجود دي چې د هغه مسایلو او د حالت مخنیوی وکړي او د هغې لپاره په خپله باندې په ځان کې صلاحیت پیدا کړي. دا صلاحیت په ځینو کور کې پیدا کېږي د تعلیم نه او تعلیم د نن سبا د ورته تعلیم ډېر ضروري دی او د ټولنې په مستقل جنکوله او خزله زیات لازمي دی بځینه هغوی ته تحفظ ملاویږي په خپله خپله نه ودرېږي د خپلو مشکلاتو د حل لپاره په خپله باندې کولی شي.
د ملالی په ملاتړ کې د نړیوال ټولنې لخوا په هغه غوښتنلیک کې چې د څه باندې یو لک کسانو لخوا لاسلیک شوی دا هم لیکل شوی چې په 2015 میلادي کال کې باید یک یو ماشوم هم له ښوونځي بهر بې تعلیمه پاتې نسی.
په موضوع کې پاتې کیږو. د ملک د نورو برخو په شان خیبر پښتونخوا کې هم د ملالۍ او د نورو ماشومانو د تعلیم نړیواله ورځ ونمانځل شوه چې پکې د حکومتي چارواکو مدني ټولنو زده کوونکو استادانو قمپرستو ډلو مشرانو ګډون وکړ. په دې موقع د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین وویل د ملالۍ د پیښې نه پس خلک د ترهګرۍ او ترهګرو خلاف شوي دي. د ویل ترهګر که د هرې سیمې دي دوی پر ضد دي او خلک دې دا واضح کړي چې دوی د ترهګرو سره په لیکه کې ودرېدل غواړي که پر ضد یې غږ پورته کول غواړي. زموږ همکار شبیر جان دغې غونډې ته ورغلی او دا رپورټ رالیږلی.
د لال کدن په پیښور پرېس کلب کې د امن تحریک تر سیوري لاندې د ملالې او د ماشومانو تعلیم نړیوالې ورځ ومانځل شوه چې پکې د خیبر پښتونخوا حکومت ویان می افتخار حسین مشر ملمو. نوموړی په دې مقول چې د ملالې پیښې ورستو ټول قام د ترهګرو په ضد یو موټی شوی دی او اوس وخت راغلی دی چې دوی په ضد برپوره کاروي وکړو.
دا د خاورې بچی نشي کېدی او د پاکستان د شرکت خلاف نشي او د دې موجوده وخت سره
د ملالۍ د قربانۍ په بنیاد دا خبره ډېره واضحه شوه چې دا پاکستان اتیا فیصده خلک د دهشتګرد خلاف دا زموږ ګټه اوس نېغ په نېغه یوه خبره کول غواړي چې یا به دهشتګردو سره ولاړو یا به دهشتګرد خلاف.
افتخار حسین زیاته کړه چې دہشت گردو کې فرق نه دی پکار او دوی ټولو ته په یو نظر قتل پکار دی. غونډه ته د وینا په وخت د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یو صوبایي مشر ارباب مجیب وویل چې په ملالۍ او د هغې ملګرو برید په ټولو پښتنو برید دی. جنکې زده کوونکي وایي چې د ملالۍ د پیښې وروسته په ملک کې به د زنانو د تعلیم وضع نور هم ښه شي. یو زده کوونکي مهمش وایي
شکر الحمدلله موږ لپاره دا خوشحالي خبر هم ده چې هغه سټیک ده. ما چې څومره دا چې زما ایجوکیشن دی هغه په هغه لمر سره کتلې دي. ما تخبل اول به دا ښکار دل چې عورت ته ډېر زیات کم تر قتل کیږي. همیشه سړو لیډي زیات غور کړی دی. خوشي لګ اوس ما ملالۍ ته قتل چې څنګه دوی سپورټ کوي لګي ټول میل دی کفي میل ټول سپورټ کوي. ما تخکار چې په تعلیم په هغه کې به ان شاء الله زموږ ملک ډېر زیات لګیا دی بهتر کیږي او
د عوامي نیشنل ګوند سره تعلق لرونکي د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی زنانه غړي تبسم کتوزه په دې حق له صدرنګ وایي
زه خو خپل په دې فخر کوم چې کوم مقصد د پاره موږ د کورون نه راوتی وو د کوم مقصد د پاره موږ د تحریک حصہ جوړ شو کوم مقصد باندې چې موږ د جنگ د ځانور مخ کړه د موږ د ډیر حد پورې پاګه کې کامیاب شو. تاسو قتل زمونږ یو مشوم ملالې د هغه تحریک حصہ ځانو غړت په دې تکلیفونو په دې غم په دې وینو زمونږ زړه جوړیږي خو په دې موږ خوشاله چې موږ خپل دشمنو جند پدی مون خوشاله چې زمو قام را مخته شو پدی مون خوشاله چې زمو بچی را پاسیدل هغه مون سره پدی دون خطرناک جنگونو کې هغه را پاس یو مونږ له دلاسه را کې یو مونږ ته وای چې مونږ تاسو سره
یا دونه ول دا چې غونډه کې غډون کوونکو ټولو په ګډه باندې غختلو کړه چې ملالۍ د هغه دو ملګرو ته دی د امن نوبل انعام ورکړي شي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
په ملالۍ یوسفزی باندې په دې وروستیو کې په سوات کې یو وسلوال کس چېرته ولانو میږي ډزې وکړلې او په دغو ډزو کې د ملالۍ ترڅنګ د هغې ځینې ملګري هم ژوبل شوي. د یوې سره بیا وروسته موږ خبرې درته وړاندې کوو. خو نن چې د پاکستان په شمول په ټوله نړۍ کې د ملالۍ یوسفزی ورځ مانځل کیږي د دې ورځې په ویاړ د پاکستان د صدر وزیر اعظم ویناوې هم مخې ته راغلي دي. زموږ همکار سراج ظهیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
نن د پاکستان په شمول ټوله نړۍ کې د اقوام متحده لخوا اعلان شوی ملالۍ یوسفزی ورځ مانځلې شي. د دې ورځې په ویاړ د پاکستان صدر آصف علي زرداری خپل پیغام کې ویلي دي چې ملالۍ یوسفزی یو زړور جنۍ ده او هغه د ترهګرو هیڅ پروا نه ده ساتلې او د خپل سر په بدل یې د تعلیم د حق لپاره اواز پورته کړی دی. موږ د هغې مړانې او جرأت ته سلام وړاندې کوو او د هغې د تعلیم مشن به مخ په وړاندې بیایو. د دې ترڅنګ صدر آصف علي زرداری ویلي دي چې د پاکستان 20 لکه غریبانو ماشومانو ته به د وسیلې تعلیم پروګرام تر لاندې وظیفي ورکولې شي چې پر خپل تعلیم سرته ورسوي. د ملالۍ یوسفزی د ورځې په مناسبت سره د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف خپل پیغام کې ویلي دي چې ټول نړۍ د تعلیم لپاره د ملالۍ یوسفزی لخوا پورته کړی شوی ګام ته په درنسترګه ګوري او دا چې په ملالۍ یوسفزی حمله په ټول پاکستانی قام او زموږ په کلتور حمله ده. د اوویل چې د پاکستان حکومت به د تعلیم لړکې د ملالۍ یوسفزی سوچ مخ په وړاندې بوزي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدرخان هوتی وایي چې ملالۍ یوسفزی د ټول پښتون قام لپاره د ویاړ سبب ګرځېدلې ده او د تعلیم د حق لپاره یې جنگ کړی دی او د هغې د قربانۍ به تل تر تله یاد ساتلې شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
شازیا د ملالی یوسفزی ملګری ده. هغه وایي د ملالی ورځ په ټاکل کېدو خوشاله ده او د هغې ښه صحت لپاره دعا کوي. نوموړي وایي د ملالی په نخښه کېدو د دوی مورال ټیټ شوی نه دی، بلکې نور هم لوړ شوی دی. دوی به خپل تعلیم ته ادامه ورکوي. ملالی دا مهال د برتانیا په برمنګم روغتون کې د درملنې لاندې ده او صحي وضعیې مخ په ښه کېدو ده. د شازی سره زما همکار عبدالحی کاکړ خبرې کړي. د شازی خبرې اورو.
دارل غاو چې نن ملالا ډې دې خوشالیم دا او یو طرف غوین دا چې ملالا ډې په ورځ چې دین او خلک دین خپل لیان او ځوان د سکول تلېږي چې ملالا خو په ورځ او یو طرف هم دا دې چې ملالا هم نن زم سره نو دې خوشالي بوا او زه ملالا ته لا ته هم ولغړم چې خو دې پد بیا کولم چې تا جز جز چې پر کې واغو هم دا زم سره
سمد او خداره توی شازیت تاسو سیکله د دې واقع نه ورسته تاسو آیا د تعلیم په لو په طرف باندې نوري جنکی یا خپل ډیر زیات جذبه مو زیاته شوی دا کنه تاسو اوس په یره کې نه زیاته
شوی
دی؟ هغه څنګه که تاسو لک تفصیل راکئ تاسو لدی جنکو سروینه هغه سوای درته څنګه خبري کوي؟
نورم نورم جنکی زم هم عمر دی هغه سکول ته زمونږ سکول ته جو
په ترکیه کې اسلام او ډیموکراسي یو ځای په څه ډول پرمخ ځي؟ د ترکیه د دینی علومو یو پروفیسر وای
ترکیه دین او دیموکراسي سره
ترکیه د اسلام او ډیموکراسي په اړه لویه تجربه لري او د یو لار خود حیثیت یې خپل کړی دی.
په ترکیه کې دین زده کړې د افغانستان او پاکستان څه توپیر لري؟ په ترکی کې د شریعتو د یو افغان د کوونکې نظر
د دینیز د کروپسان کې دوی عام ټولن په هانه ورته وی عام ارواح په هانه ورته وی او هم منطق ور سره دی هم فلسفه ور سره ده چې دا ډیر ضروری علم نه دی.
دا هرڅ او نور د مشال رادیو په ونې خبرونه ترکیه اسلام او دیموکراسي کې د هرې پنځ شنبه یا زیارت په ورځ د ماپښین پر 3:30 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د مازګر پر 4:30 بجې زما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
دا پروگرام تاسو ته پر احمد شاه زمي وړاندې کوي. د دې خبرونو د جوړولو لپاره غو ترکی ته سفر کړو. د ترکی د بیلابیلو په هنتونو د استادانو سره او د چارواکو سره خبرې کړې. د خوندور لړۍ د مشال ریډیو نه اوریدل مهیروي. اوس هم یو بل رپورت. په تورخم پوله د کسٹم چارواکي وایي چې دوی په افغانستان کې میش ناټو ځواکونو لپاره سامان وړون کې سلور داسې کنټینرونه په خپل ولقه کې اخیستي چې د دغو کنټینرونو نه د $300,000 سامانونه غلا شوې دي. په دې حقله د لوړګي زمون همکار دا رپورت را لګلې.
په تورخم پوله د پاکستان کسٹم چارواکي وای چې دوی په افغانستان کې مېشت ناټو ځواکونو د پاره سامانونه وړونکي څلور داسې کنټینر په خپل ولکه کې خسته دي چې د خواوشه $300,000 سامانونه ترې غلا شوې دي او د متبادل په توګه یې پکې خام سیمټ، شګه او د سیمټو بلاکونه اچولي وو. دوی وای د دغو کنټینرو د ماتولو او د سامانونو د غلا کولو په تور کې شپږ کسان نیولې دي. د دوی په وینا د کې زیاتره بیټری وی چې په کابل کې امریکایي بیستا وړل کېدی. د دوی په وینا دغه کنټینر د خیبر درې په لاره په جمرود کې د نېشنل لاجستیک سیل تلاشې نه هم راتیر شوی وو، خو د دې باوجود هلته نه دی نیول شوی او دوی ته اطلاع ورکړې شوې وه. او چې کله په تورخم ټرمینل کې وکتل نو د دینا سامانونه وستل شوی وو. په دې حق لباندې په تورخم پوله د کسٹم یو چارواکی عطا محمد مشال ریډیو ته وایي
انفارمیشن بیس باندې مونږه دا انسپکشن وکړو. انسپکشن خو روټین کې مونږه کوو، خو دوه الگ مقصد تارولی وکړه. نو هغه چې مونږه چکو پاس د دوی په چاتونو باندې د ویلډینګ نشانه مونږه تا ملاو شي چې ځای په ځای ویلډ شي وکړه. نو هغه سفیشنت انډیکیشن از مونږه لپاره چې یار دې کې سرټن پرینګ شوه دې دې نه مالو مسله شوه دې. اوس خو مونږه لکه دا دوه ګاډي هم ونیول، دا کنټینر هم ور سره د دغه ډرایوران کنډکټران او بل کوم ایجنټ چې مونږه ته اپروچ کړو د دغه کلیرنس لپاره هو ریسټ او بل کوم د کراچۍ نه چا چې زما خسته د دغه ترانسپورټیشن کومه کمپنی هغه نومندو ریسټ کړو.
دا چې د ناټو ځواکونو د پاره رسد وډونکو دغو کنټینرونو سامانونه څنګه وستل کیږي په دې حق لباندې په تورخم پوله د کسٹم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن صدر زرکیب خان وای
نو بس سیل خودی سره ډیره طریقې کنه عام طریقې دا خود سیل ولا خپل کسان دا خود الوهران دی دا یخ کوي او په مغه طریقې ولا بندي کوم کی سمغي کنه دا قابل کولا ویو دغه یوام خپل غدی ورسره استادان یلیو خپل ټول مکمل ارشه ورسره هر یو قابل هر یو شی ورسره امغه شی فټ کای او دا چې کوم دي کنه دا دا ډریوران په ډیرو کې ملويستي دا خو خیبر پی ایجنسی کې صرف نه ول کې یو خیبر ایجنسی ورسره بدنامي دا خو د کراچۍ نه چروزی التزر تم چې په کراچۍ کې وای او په کوټه کې وای په دنیا کې ول کېږي په پنجاب کې ول کېږي پنجاب والا ورسره لینی لارو والا پی خو لراوړي پی خو رډو والا ورسره لینی
په تورخم پوله د کسٹم چارواکو زیاته کړه چې دوی به په اسلام آباد کې امریکایي سفارتخانه سره په دې اړه تماس نیسي او د دغه سامان تفصیل بتري غواړي او د غلا کولو پوره پلټنې به کوي. یاد دی وی چې د تیر کال په نومبر میاشت کې د سلالي پیښې وروستو اسلام آباد په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو دپاره د رسد وړلو لارې تړلې وي، خو د روان کال په جولای میاشت کې دغه لارې یو ځل بیا خلاص کړي او د خیبر درې او چمن پلاره په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو دپاره دغه رسد اوس روان دی.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاو کم یو لسو بجو،
د باختر ستوري
په پاو کم دوو بجو،
راشا درشا
په اوه منټه د پاسا دوو بجو،
د مشال مرکا
په اتویشت منټه کم سلورو بجو،
پښتانه په نړۍ کې
په اتویشت منټه کم پنځو بجو،
زړې سندرې
په پاو کم پنځو بجو.
دا مشال ریډیو ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسیر وایي پاکستان کې د 1.5 میلیون په شاوخوا کې افغان کډوال ژوند کوي چې دوی راجستر شوي. پاکستان به نه غواړي چې دغه کډوال په زور له خپلې خاورې وباسي. دغه اداره وایي هیله لري چې پاکستان به افغان کډوالو ته په خپله خاوره کې د اوسېدو نور وخت هم ورکړي. د مخکې نه ټاکل شوی وخت د روان کال تر پایه پای ته رسیږي. په دې اړه اسلام آباد نه ریاض مساخیل رپورټ لري.
د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې د دستوري رستو مشال ریډیو سره خبرو کې د یونیسیر پاکستان کې د مطبوعاتو د سانګې مشر دنیا اسلم خان وویل چې هر هغه تن چې د خپل ژوند بچ کولو په غرض بل ملک ته لاړ شي د هغه حیثیت ته مهاجر وي او کوربه ملک نشي کولای چې دغه مهاجر په زوره وباسي. د دې په خبره پاکستان 13.5 کالو راسې 3.5 میلیونه رجسټرډ افغانانو ته پناه ورکړې ده چې پکې د یوې لوزنامې تر مخه نیم کسان لا هم پاکستان کې موجود دي او په قانون توګه دغه لوزنامه د روان کال دسمبر اخیری نیټه پورې ده، خو د دوی کوشش دی چې دا لوزنامه نور هم وغځوي. دنیا اسلم خان زیاتوي،
یو خبر خوازه ده چې د پاکستان حکومت خپل هم نه غواړي چې په زور او زبردستی باندې منل سی وی ریکګنایز مهاجرین وباسي. نو هغه مهاجرین چې اوس هم د بین الاقوامي قوانین مطابق مهاجرین دي او افغانستان ته نسی تللی د سکیورټي د وجه یا نور چې کوم خدشات لري، هغه یقینا دا حق لري چې په پاکستان کې هغه ته د پناه چې کوم اوس ورکول شوی ده په هغه کې اکسټینشن وسی، او د پاکستان حکومت به یقینا زموږ د امید دی چې یو داسې پالیسي به راولي
د ګردو لپاره. آیا موجوده حالاتو کې د افغانستان امنیت او معیشت د دې جوګه دی چې 14 لکه زیات افغانانو بوج اوزغمي؟ په دې اړه راته د افغانستان په چارو ژور نظر لرونکي خبریال طاهر خان وې چې یو ملک هم د دومره خلکو د ځای کولو توان نه لري. طاهر خان خوشبینه دی چې د افغان کډوالو پاکستان کې د ایسارتیا موده به وغزول شي. دې زیاتوي
پاکستان دا فیصله کوي چې دوی په زور باندې وباسي، نو بیا چې پاکستان په 13.5 کالو کې کم افغان مهاجرینو سره او افغانانو سره مرستې کړې دي، هغې ته دلته پناه ورکړې ده، نو هغې مهمان نوازۍ ته مستیا ته به ډېر زیات نقصان رسي، بلکې پاکستان له به دا هم ډېره مشکله وي چې په نړۍ کې د خپل اقدام هغه دفاع کړي. سره دې که پاکستان هغه نړیوال چې کوم کنوینشن دی کوم قانون دی هغه لاسلیک کړی نه دی، خو بیا هم ملګرو ملتونو د یو هیواد په حیث باندې ځینې قوانین په پاکستان باندې
د یوې پوښتنې په ځواب کې که آیا روان کال اخیره پورې پاکستان او یونیسیر سلوزنامې ته ونه رسېدل نو پاکستان کې د میشت افغان کډوالو به بیا کملار وي؟ په دې اړه راته بیا هم دنیا اسلم خان وویل،
موږ دا وایو چې که کارډونه ایکسپایر هم سي دا هغو قانوني حیثیت به برقراره وي. هغه ټول خلک چې دا کارډونه ورسره دي هغه د بین الاقوامي قوانین مطابق مهاجرین دي، ګو کې د دې قانوني موده ایکسپایر شوې ده او داسې چې کوم سچویشن یقینا به جوړی خبریږي چې نوې فیصله لا نه اناونسوي او پخوانی کارډونه ایکسپایر سي. په دامنځ کې یو داسې قانون جوړ کول سي چې د مهاجرینو سره تنگول نه اوسي په بارډرز باندې یا چې کوم مخدي دی او شار سره بل شار ته رواني.
د نوموړي په خبره یو ان ایچ سی آر به هغه ټولو افغانانو ته هرکلی وایي چې په خپل خو خبر ته افغانستان ته لاړ شي او د هغوی لپاره د سفر او خرچ خوراک نه علاوه نقد پیسې هم د سلو په ځای یو نیم سل ډالر ته رسولي دي او کیدی شي راتلونکي کې دا لا نورې زیاتې کړي شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
یادونه
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه.
پنځنیمې بجې کېدونکې دي. په پوره پنځنیمو بجو به تاسو ته شاهین بونیرې د دې ګړې د خبرونو لنډیز وړاندې کی. تر هغې وروسته به قومي او بین الاقوامي ورځپاڼو ته کتنه کوو.
د دې وخت مهم خبرونه. نن ملګری ملتونه د ملالې یوسفزۍ په ویاړ د تعلیم ورځ لمانځي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر ویری د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد یو شان عملیات پکار دي. بنگلادیش له پاکستان سره غوښتلی د 1971 کال د هغه جنگي جرمونو بخنه دی غواړي چې د بنگلادیشانو د خپلواکۍ مبارزې ځپلو پر مهال کړي. د امریکا د جاسوسي ادارې سی آی اے مشر ډیوډ پیټریاس پر واده سربیره د یو چا سره د جنسي اړیکې ساتلو له وجې استعفا ورکړې او افغان حکومت وایي 1500 ولسی پولیس به د کال 2014 صدارتي انتخاباتو امنیت ساتي.
شاهین بونیرو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو. اوس هم سراج ظهیر پاکستانیو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې په بیلابیلو موضوعاتو باندې لیکلي دي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د خیبر پختونخوا گورنر بیرسټر مسعود کوثر یو وار بیا تور لګولې دی چې پنجاب کې هم د ترهګرو جالي دي او باید چې پنجاب حکومت د پنجابي طالبانو په ضد کاروایی وکړي. ادارې وایي چې د دې خبرې نه انکار نشته چې پنجاب کې به طالبان نه وي یا به مرکزونه نه وي، ځکه چې دا د ملک تر ټولو لویه صوبه ده. البته دا جالي او مرکزونه لاخکار نه دی، خو د گورنر صاحب زیر انتظام قبایلی سیمه کې خو په سرکاري کچ منل شوی طالبان او مرکزونه دي. ضروری ده چې اول د دوی خلاف اقدامات وکړي شي. اداریا اخیری کې وایي چې داسې حالاتو کې په سیاسي بیانونو او ګټه تاوان په ځای د ملک مفاداتو د قتل پکار دي، او دا چې طالبان پښتانه یا پنجابیان نه دي بلکې دا د یو سوچ او ذهنیت نوم دی او ټوله نړۍ کې دا سوچ خور دی. باید چې د دې سوچ ختمولو لپاره ټول سیاستوال یو موټی شي او د ترخګرو جړلې په شریک سره ختمي کړي. آج ورځ پڼ خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان الیکشن کمیشن د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره ضابطه اخلاق جاری کړې ده، چې پکې په لومړي ځل صدر او گورنران د دې خبرې پابند کړي دي چې هغوی په خپل سرکاري دورو کې د یو سیاسي ډلې یا امیدوار مرسته نه کوي. ادارې وایي چې تر څو د ضابطه اخلاق تعلق دی، نو داسې قسمه ضابطه اخلاق وړاندې هم د الیکشن کمیشن لخوا جاری شوی دي، خو په دې په عمل کولو کې نه سیاستدانان سنجیده وو او نه پر الیکشن کمیشن، او د دې غټه وجه د الیکشن کمیشنرانو د اختیارات خو کوس. الیکشن کمیشن په دې کې سنجیدگی اخلي، نو یقینا چې دا به عملی هم کړی شي، او دا ځکه چې اوس په آزادانه توګه باندې د مخالف ډلې په مشوره باندې چیف الیکشن کمیشنر ټاکلی شوی دی، نو هغه به خپل کار هم په صحیح توګه وکړي. ادارې زیاتوي چې تر څو په میډیا باندې د انتخابي مهم چلولو لړکې د پیسو ورکولو تعلق دی، نو یوازې میډیا نه بلکې په پوسټرو، بینرو او نورو پرچو باندې چې څومره خرچ کیږي باید چې هغه په کابو کې راوستي شي. ادارې اخیر کې لیکي هیله ده چې الیکشن کمیشن با خپل جاری شوی ضابطه اخلاق باندې په سختۍ سره عمل وکړي چې دا رنگ پاکي او رڼې ټول ټاکنې باوري کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو رسنیو ته کتنه کوو. د دوه برتانوي ورځپاڼو مقالې مو د ته غوره کړې. انډیپندنت ورځپاڼه لاهور کې د خلکو لخوا پر یوې استادې د توهین رسالت د تور له پورې کولو وروسته د هغې د سکول سوځولو په اړه مقاله لیکلې، او د ټایمز اخبار لیکلي چې برتانیا وایي له امریکا څخه غواړي د طالبانو سره د خبرو اترو بهیر تیز کړي. بشیر ګواخ د دواړو مقالو غټ ټکي دراوروي.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي چې یو هفته وړاندې د خلکو ګڼې ګڼې یا ډلې لاور کې د جینکو فاروقي سکول ته اور واچوه. د دې سکول استاد اسلام ته په سپکاوي تورن شوی و. هغه له دې تور وروسته پټه شوی او د سکول واویا کلن پرنسپل پولیسو په همدغه تور نیول دی. که ثابته شي پاکستان کې د اسلام د سپکاوي سزا آن پانسی کېدلی شي. ورځپاڼه لیکي چې د نوې دور زده کړې برابرونکي د سکول استادانو او شاګردانو سره د دوی د مور او پلار د خپلو کلاسونو د سوځېدلو خلاف مظاهره کړي. دوی وایي تعلیم د یو ښه ژوند ضمانت دی. د یادونې وړ ده چې دا ښوونځی له هغه وروسته وسوځول شو چې څو اونۍ وړاندې طالبانو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي ملالای یوسفزی په ډزو وویشته. پر ملالای برید دوه مسلې روښانه کړي. یو دا چې پاکستان کې چیرته چې 15 میلیونه ماشومان سکولونو ته نه ځي، تعلیم او په تیرا د جنکو تعلیم حاصلول مشکل کار دی. دوهمه خبره د مذهبي بنسټپالو قوت او د توهیني رسالت د قانون څخه د هغوی ناوړه ګټه اخیستل ښیي. ورځپاڼه وایي دا لا نه ده معلومه چې لاور کې سکول سوځونکو د چا په لمسون دا کار کړی او که یو فطري عمل و، خو ډیرو مذهبي مشرانو دا کار غلط بللی. دا اونۍ چې کله د پارلیمنټ یو غړی بلال یاسین دې سکول ته ورغی او زده کوونکو ته یې وویل چې مسله حل شوې ده، نو ماشومان ورته چکچکې وهلې. بلخوا د برتانیا د ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیګ ویلي چې د طالبانو سره د روغې جوړې خبرو کې نوی حرکت رامنځته کولو لپاره امریکایي ولسمشر باراک اوباما ته ګوري. د یادونې وړ ده چې د قطر د حکومت په منځګړتوب د طالبان سره د خبرو لړۍ هغه وخت ودرېده چې ولسمشر اوباما د صدارتي انتخاباتو په مهال ونه شو کړلی چې له ګوانتنامو جیل څخه د طالب مشرانو د خوشې کولو په اړه کومه واضحه خبره وکړي. خو د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر په دې ټینګار کړی چې د امریکایي انتخاباتو په مهال د طالبانو سره د لندن او واشنگټن خبرې اترې نه وې ودرېدلې. د ټایمز ورځپاڼه لیکي چې برتانوي چارواکو ته په شخصي خبرو کې ویلي چې دوی هیله لري او کېدای شي د افغانستان د 2014 کال په انتخاباتو کې د ملا عمر په مشرۍ د طالبانو ګروپ برخه واخلي، مګر دوی دا هم وایي چې ځینې طالبان په دې باور دي چې په دغه کال کې د ناټو پوځیانو په وتلو سره به دوی ته د جګړې د لارې واقع د شریکېدو موقعه په لاس ورشي.
تاسو د منګګ د مشال رادیو نورې. په پاکستان کې د پولیسو سرتیري د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې برخه اخلي، خو د دوی د کار په قرارداد کې د خبره نه ویل کل شوی. دوی ته یوازې د مجرمینو خلاف د کاروای کولو دنده ورکړل شوی. په دې جنگ کې د پولیسو اکثره سرتیري او مشران د طالبان لخوا په نخښه کیږي، خو د دې باوجود هم پاکستان کې پولیس قدر نه لري، بې کفایته او درغل ګڼل کیږي. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون په دې اړه یو اداریا خبره کړې چې لوی د میرو د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون په خپل اداریه کې لیکي په پاکستان کې د پولیسو دنده دا ده چې د عادي مجرمینو خلاف کاروایی کوي، نه د هغو ډلو خلاف چې د ملک خلاف د جنگ اعلان کړی دی. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې تر ټولو خطرناک کار دا دی چې یو څوک دې په خیبر پښتونخوا کې د پولیسو ملازمت وکړي. کله یوې خوا د پولیسو سرتیري یو بې قدره دنده پر مخ وړي او ډیره کمه تنخواه ورکول کیږي، نو له بل پلوه دوی تر ټولو زیات د طالبانو لخوا پنخکیږي هم. ورځپاڼه لیکي د پولیسو د سرتیرو د ملازمت په قرارداد کې دا خبره نه دی لیکل شوې. دوی باید په معمولي جرمونو کې ککړ کسان ونیسي، نه دا چې د هغو منظمو ډلو خلاف بریدونه وکړي څوک چې د ملک خلاف د جنگیدو لپاره د هرې وسیلې نه کار اخلي. د پولیسو سرتیري د ترهګرو خلاف د جنگیدو لپاره نه وسایل لري او نه هم ورته داسې کومه روزنه ورکړل شوې وي. او په پېښور کې د پولیسو د څو مشرانو په نخښه کېدو نه دا جوتیږي لکه دا جنگ چې پر دوی تپل شوی وي. اکسپرس ټریبیون لیکي په پاکستان کې د خلکو ذهنیت داسې جوړ شوی چې پولیس بې کفایته او درغل کسان ګڼل کیږي، خو اوس وخت راغلی چې د خلکو دا مفکوره باید بدله شي، ځکه پاکستان کې عموما او په خیبر پښتونخوا کې خصوصا بې شمیره د پولیسو سرتیري یوازې په دې ګناه وژل کیږي چې دوی د پولیسو یونیفورم اغوستې وي او په هغه جنگ کې برخه اخیستې چې دوی ورته په زور لیږل شوی دي. په امنیتي پوستو کې د پولیسو سرتیري هر ورځ ودرېږي او هر وخت دا ویره وي چې اوس په یو ځانمرګي راځي او دلته به ځان الوزوي. په جواب کې دوی هیڅ هم نه غواړي او بیا هم ورته په سپکه قتل کیږي، حال دا چې د دوی د قربانیو قدر کول او ستاینه کول پکار دي. ورځپاڼه لیکي همدارنګه د حکومت هم ذمهواري جوړیږي چې په ناامنو سیمو کې کارکوونکو پولیسو ته ښې تنخواوې او ډالۍ ورکړي، او دا باور هم چې که پر دوی څه وشول نو د کورنۍ کفالت به د حکومت په غاړه وي. او حکومت دا حقیقت هم باید درک کړي چې پولیس په یوازې ځان د طالبانو د ګواښونو مخه نشي نیولی. د دوی د صلاحیتونو نه باید د جنایي جرمونو د څېړلو لپاره او د قانون ماتونکو د نیولو لپاره کار واخیستل شي. د ترهګرو خلاف جنگ د پولیسو نه بلکې د پوځ کار دی. همدارنګه پکار ده چې پولیسو ته هم د ترهګرۍ خلاف د جنگ لپاره روزنه ورکړل شي، ځکه دا جنگ اوس دوی ته هم په لویه پیمانه ورپغړه شوی دی. ایکسپریس ټریبیون لیکي د ترهګرۍ خلاف جنگ یو داسې جنگ دی چې مونږ کې هیڅ چای غوښتنه نه کوله، بلکې مونږ ټول پکې نښتی یو، او هغه کسان چې په دې جنگ کې جنگیږي باید د قصاب په وړاندې د قربانۍ ګډوري ونه شمیرل شي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا د استخباراتي ادارې مشر ډیوډ پیټریوس استعفا ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر اوباما په دویم وار د ټاکل کېدو نه یوازې څو ورځې اوړي، خو ولسمشر اوباما ویلي هغه د تکړه جرنالانو څخه و او د هغه استعفا به د سیاسي په کارونو کې خنډ واقع نه کړي. دا چې هغه ول استعفا ورکړې ده، په خپل هغه ویلي چې د دې باوجود چې شپېته کلن دی او و د شکل کېږي چې واده هم کړی د وی بلې میرمنې سره جنسي اړیکې درلودلې، او په دې توګه هغه د امریکا د استخباراتي ادارې د مشرې جوګا نه دی پاتې. نور سلامل نه دی. دا به د فرشتې جلال زینب په دې رپورت کې وره.
وروسته له دې چې د امریکا د استخباراتو د ادارې مشر جوچ پټرویس له کاره د خپل استعفا اعلان وکړ، د دغه ادارې مرستیال مایکل مورل د سرپرست مشر په توګه ټاکل شوی. جمهور رئیس باراک اوباما د جوچ پټرویس استعفا ومنله او په یوه اعلامیه کې ویلي چې پټرویس د ډیرو تکړه موثرو جنرالانو دی. ولسمشر اوباما ډاډ څرګند کړ چې د پټرویس تر استعفا وروسته به هم د امریکا د استخباراتو اداره CIA له کوم خنډ او ځنډ څخه پرته خپل کار جاري وساتي. د جوچ پټرویس استعفا د جمهور په توګه د ولسمشر باراک اوباما تر بیا ټاکل کېدو درې ورځې وروسته اعلان شو. ټاکل شوی و چې د یکشنبه په ورځ د امریکا کانګرس جنرال پټرویس ورغواړي او په لیبیا کې د امریکا د سفیر د وژل کېدو په اړه پوښتنه ورڅخه وکړي. د کانګرس یو شمېر غړو پر پټرویس نیوکې کولې چې په بنغازي کې د امریکا پر سفیر تر حمله مخکې د امنیت او د استخباراتو په چارو کې نیمګړتیاوې موجودې وې. ډیوډ پټرویس د واشنگټن د پالیسیو د یو جدي پولیس کوونکی او د پوځي خدمت په موده کې د یو کلک عسکر په توګه پیژندل شوی و. متقاعد جنرال ډیوډ پټرویس چې په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان په توګه دنده ترسره کړې ده، تیر کال د امریکا د استخباراتو د ادارې مشر وټاکل شو. پټرویس د خپل استعفا لپاره په اعلامیه کې ویلي چې دا کار یې د شخصي دلایلو له مخې کړی دی. دوی ویلي چې له څه مودې راهیسې له یوې پردي ښځې سره اړیکې درلودې. پټرویس ویلي دا کار زما لپاره چې د یو چا خوند یم او د CIA په څیر د وستر ادارې مشتي کوم د منلو وړ نه دی، او په دې برخه کې ما ډیر خوار قضاوت کړی دی. ډیوډ پټرویس د شپې توکل نه دی او لشتل جوړ د ښکار مخکي واده کړی دی. اوس دا نه د څرګند سوي چې لوی بل شې سره د پټرویس د نامشرو اړیکو یوازې د هغه شخصي ژوند ته ستونزې پیدا کړی او کې د امنیت لپاره هم ګواښ پېښ کړی وو. یو شمېر امریکایي چارواکي وایي چې ډیوډ پټرویس د پاولا برودویل په نوم د ویلي کوالي سره هم اړیکې درلودې. میرمن برودویل د جنرال پټرویس سره افغانستان ته هم تللی و او سش کالې د هغه یو ژوندلیک هم خپور کړی دی. ډیوډ پټرویس په عراق او افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه پاتې شوی. د په عراق کې د خپل فعالیت په خاطر زیات شهرت ترلاسه کړ او یو شمېر خلک په دې باور دي چې د دې د هڅو په پایله کې عراق د کورنۍ جګړې څخه وژغورل شو. یو شمېر څارونکي د عراق لپاره د پټرویس ستراتیژي د دې لپاره ستایي چې وایي له عراق څخه د امریکایي عسکرو د وتلو لپاره لاره پاکه کړه. جمهور رئیس باراک اوباما دوه کاله مخکې ډیوډ پټرویس ته په افغانستان کې د پوځي چارو د قومندانۍ دنده وسپارله. د په افغانستان کې هم د عراق پالیسۍ ته مخه کړه او لشت لږ ډیر زره اضافي امریکایي عسکري دغه هیواد ته ورغوښتل ترڅو د وسلوالو طالبانو مقاومت مات کړي. سره له دې چې پټرویس په افغانستان کې هم د خپلې پالیسۍ د بریالیتوب ادعا کوي، خو یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې وسلوالو طالبانو خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي، په دوامدار ډول حمله کوي او د کابل حکومت په اداري فساد کې غرق دي. خو له دې ټولو مسایلو سره ټاکل شوی چې د امریکا پوځي ځواکونه د 2014 کال تر پایه د افغانستان څخه هم ووزي.
دا مشال ریډیو ده.
دا سې رپورټونه خبره شوې دي چې د باراک اوباما ل بیا انتخابېدو سره به اوس د زمينه برابر شي چې د طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. خو د افغانستان د سولې د عالی شورا یو چارواکي ویلي دي چې په راتلونکو دوه کلونو کې د تهیل نه لري چې له طالبانو سره د سولې وشي. د موضوع تفصیل د اسمت سروان په رپورت کې.
یو جکپوری افغان چارواکی چې د پخلاینې په چارو کې پوره دخیل دی رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د افغانستان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو په کولو کې پاتې راغلی او تر 2014 مخکې چې اکثره نړیوال پوځیان له افغانستانه وځي د پام وړ پرمختګ ته هیله نشته. دغه افغان چارواکي همداراز ویل چې د 2014 کال تر انتخاباتو مخکې له طالبانو سره په خبرو کې د مهم پرمختګ توقع نه لري. د ولسمشر باراک اوباما له بیا غوره کېدو وروسته ډېر افغان کتونکي هیله لري چې امریکا به له طالبانو سره د سولې د خبرو هغه پروسه له سره پیل کړي چې سباندې یو کال پخوا یې په قطر کې پیل کړې وه. د سیاسي چارو د یو افغان کارپو وحید مشته په نظر اوباما تر انتخاباتو مخکې نه غوښتل چې د قطر پروسه د ده انتخاباتي هلې ځلې اغېزمنې کړي.
دا یعنی هیله شته چې قطر پروسه چې پټه به درېدلې وه ویل کېده چې دلیل یې دا دی چې اوباما له دې نه ویره لري چې د دې بهیر په جریان کې څه مشکلات پیدا شي او په نتیجه کې د دې انتخاباتو په پروسه کې منفي اغېزه واچوي. هغه اوس له منځه تللی دا انتخابات ترسره شوي دي نو شاید چې د قطر پروسه یو ځل بیا یعنې شروع شي او د سولې خبرې هلته یو ځل بیا تعارف ومومي.
د قطر په خبرو کې طالبانو غوښتنه کړې وه چې دوی ته دي په دوحې کې سیاسي دفتر پرانیستل شي او له ګوانتنامو څخه دي د دوی بندیان خوشي شي. د 2014 کال په پای کې افغانستان د ناتو پوځیانو تر وتلو مخکې د افغانستان د حکومت او د هغه د وسلوالو مخالفانو ترمنځ سیاسي جوړجاړی ته په افغانستان کې د ثبات د ټینګېدو لپاره تر ټولو د شیلارې په سترګه کتل کیږي. افغان چارواکي هیله لري چې د 1993 لمریز کال د حمل په 14 د ولسمشر یا ولایتي شوراګانو تر انتخاباتو مخکې د روغې جوړې په هڅو کې پرمختګ وشي او په هیواد کې د بې ثباتۍ د اوږدېدو د امکان مخه ونیول شي. ریوټرز خبری آژانس ته یو افغان چارواکی ویلي چې له طالبانو سره د رسمي خبرو د پیلولو لپاره یو ځای بل ځای تماسونه شته خو لا هم مخامخ خبرې نه دي پیل شوي. ریوټرز خبری آژانس ویلي چې دغه چارواکی نه غوښتل چې نوم یې واخیستل شي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
د افغانستان د ننګرهار سوداګر وایي حکومت ته ورته هغه موټری محصول کړي چې د زرګونو په شمیر کې په ګمرکونو یا کسټم کې درول شوی او په محصول یې بندیز لګیدل دي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال په دغه رپورت کې راکوي.
تیر کال د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د 2000 کال څخه لاندې ماډل موټرو یا گاډو واردولو باندې بندیز ولګولو او سوداګرو ته اعلان وکړو چې خپلې موټری دې په دریو میاشتو کې دننه محصول کړي. وزارت دا پریکړه په داسې مهال وکړه چې د سوداګرو په زرګونو شمیر کې موټرې افغانستان ته پلاروي. خو کله چې سوداګرو ته ورکړل شوې موده پای ته ورسېده په زرګونو موټرې یې د ننګرهار، کندهار او هرات ګمرکونو کې بې محصوله پاتې شوې. له هماغه وخته د وزیرانو شورا پریکړه وکړه چې په ګمرکونو کې د ولاړو موټرو پرزې یا سپیر پارټ محصول کړی شي. د دې ستونزو په وړاندې د ننګرهار سوداګرو د تیر یو نیم کال راهیسې هلې ځلې پیل کړي چې ګوندې حکومت خپله پریکړه بدله کړي او د سپیر پارټ پر ځای یې ورته موټرې محصول کړي. د ننګرهار د موټر واردونکو د اتحادیې مشر اجی ملنګ نیازمند په دې اړه مشال راډیو ته وویل
په نیویم کال د ثور په 11 باندې شورا وزیرانو فیصله وکړه چې دغه واردونکو تجارانو د درې میاشتو مورې موټر راورسي چې نورې نه محصول کوو. د پاکستان او افغانستان د اپټا په قرارداد په وجه باندې زموږ کانټینر کراچي کې سار شو. 3300 موټر دلته د 2000 موټر په هرات او کندهار ولایتونو کې ولاړ دی. فیصله شورا وزیرانو کړې چې دا په برده محصول شي. هر یو موټر د $10,000 موټر دی. شلک روپۍ د کراچۍ بندر تم ډیمرچ ورک په ننګرهار ګمرک کې تر اوسه پورې دا یو نیم کال کېږي چې موټرې زمونږ باد باران ګرمي وایي در په درې یو زمونږ $3.5 million پکې بند.
د سردارګل په نوم یو بل تن سوداګر وایي چې موټرې د خاورو خوراک شوي.
قسم په خدای از غیور نه راوته نو کدا به مسولم کې راته چې بږي مو خو در په در شلو کنه خاک بس یو مې بيته پرچو کوتل د بغ بیا باندې راغله یو زراعت 350 افغاني په چا د فریاد رحم خو نشته.
کله چې مو د سوداګرو د غوښتنه د افغانستان د سوداګر غری وزیر انور الحق احدی مخته کې خود هغه په جواب کې وویل
هغه موټر شیل لس کلونه عمر زیات وسیږي دا محیط تیزیست خرابي زاله موټر دی او باید داسې وارد نشي. ظرف درې میاشتې کې دا موټر سپلار کی او هغه راځي هغه تاسو وخت ورکړسه. متاسفانه هغه وخت کې د تورخم بندرم بند او د ځینو خلکو موټر په کراچي کې څه بند باندې سول. هغه مال صلاحيت نه نور وته دا کابینه په دې ارتباط باندې تصمیم نیولای دی. ځکه د کابینه تصمیم نه سماته ولای.
خاغله احدی زیاتوي چې کچېری د سوداګرو د ستونزې یو زلبې د وزیرانو شورا تر باس لاندې ونیول شو نو دی به خپل راي د سوداګرو په حق کې ورکړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
په باجوړ جنسي کې د عثمان خېلو، سالارزیو او صافیو تحصیلونو د پرایمري سکولونو 8000 ماشومان لپاره حیات فاونډیشن چې یو غیر سرکاري تنظیم دی د لوبو میله جوړه کړې و. دا لوبې د نړیوال تنظیم یونیسف په مرسته ترسره شوې او قبایلي لوبغاړو پکې برخه واخیسته. کومې لوبې وې چې پکې ګټه ترلاسه کړه دا به زموږ د همکار په رپورټ کې اورئ.
په باجوړ ایجنسی کې د نړیوال تنظیم یونیسف په مرسته غیر سرکاري تنظیم حیات فاونډیشن د تحصیل سلارځي، تحصیل خار او د تحصیل عثمان خېلو د یو سل او دوه سکولونو ماشومانو لپاره د لوبو میله جوړه کړې وه. په دې میله کې چې پرون ختمه شوه 8000 ماشومانو ګډون کړی و چې د پرایمري سکولونو د ماشومانو پکې کرکټ، د پړي د راکاګل لوبه او د منډو لوبې وکړې. د حیات فاونډیشن باجوړ ایجنسی کوارډینیټر ډاکټر غلام حبیب سره مو خبرې وکړې. نو هغه وویل په دې درې تحصیلونو کې یو سل او اویا پرایمري سکولونه دي او حیات فاونډیشن ورسره د تعلیم نه علاوه په غیر تعلیمي سرگرمو لکه لوبو کې مرسته کوي.
موږ یو فائنل میچ د پاره د لیویس په گراوند کې سپورټس میلا مقرره کړې و. پولیټیکل ایڈمنیسٹریشن او د عوامو کمیونټی او د ډیپارټمنټ خلکو ډېر په کثیر تعداد سره سواغسته او دا هغه نه وروسته دي بیا موږ لکه یو عام دغه دي اهتمام ته دغه د پاره وکړو چې دیس لکه حوصله زیوشي.
په باجوړ ایجنسی کې د فاټا سیکرټریټ لاړخه سپورټس منیجر فضل اکبر خلجی نه مو پوښتل پرایمري سکول کې خو دوه نه تر درې پورې استادان وي او د لوبو میدان هم نه وي، نو ماشومان لوبې چیرته او څنګه وکړي؟
په دې سلسله کې ګورنر صاحب خو ډېر په یو میټینګ کې موږ ته په خپله باندې ویلو چې ما پکې داسې احکامات جاری کړي دي چې هغه ځای کې پرایمري سکول م جوړوي چرته چې د لوبو میدان ورته خواته نه یا څوک د لوبو د میدان د پاره ځمکه نه او حکومت ته ورکوي او یا داسې ځای کې دوه سکولونه جوړوي چې د هغې فاصله ګراوند ته نږدې دي. انشاءالله په دې باندې حکومت نظر لري، دا به ډېر تر زره دا کمی لري.
د هیډ کوارټر خار باجوړ اوسیدونکي او د بیډمنټن د لوبې لوبغاړی سلیم خان وای حکومت ته د باجوړ د ماشومانو د ښه سبون لپاره هلې ځلې وکړي.
نور ماشومانو کې به هم صلاحیتونه راشي او هغوی به یو قسم په دې لوبو طرف ته راغب شي. څنګه چې اوس د بیډمنټن دوه ماشومان په لاهور کې د انډر 19 کې سلیکشن و، داسې به نور ماشومان هم جذبه پیدا شي او لوبو طرف ته به راشي. باجوړ کې ډېر ټیلنټ دی، خو چېرته داسې کسان ولېږلی شي چې هغوی تربیت ورکړي، د ټیلونو سامان ولوالي.
د باجوړ ایجنسی ټول 8 تحصیلونه دي، ولې دا لوبې د دریو تحصیلونو د ماشومانو لپاره وي؟ نورو تحصیلونو کې به په راتلونکي کې لوبې کول شي او یا نه؟ ډاکټر غلام حبیب وای
زموږ په دسمبر کې د افراج ختمیږي لکه په دې تحصیلونو کې، نو موږ به انشاءالله یونیسف چې موږ نور اکسټینشن راکړي موږ به مامونډ او نوازی او بارنګ او دې تحصیلونو ته راوړو. هغه کې به دوه درې کاله کا انشاءالله جاری ساتو.
د فضل اکبر خلجی او د ډاکټر غلام حبیب په وینا قبایلی حکومت هم په باجوړ ایجنسی کې د لوبو د پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي او هر میاشت لوی لوی ټورنمنټونه او د لوبو میلې جوړوي چې د ماشومانو سوچ دې اړخ ته راوګرځوي.
د خیبر ایجنسی په لوړګي سیمه کې د حمزه بابا علمی او فرهنګي ټولنې تر انتظام لاندې د پښتو د غزل د بابا امیر حمزه خان شینواری په نامه د یو مشاعرې تابع شوې ده چې په کې به د لر او بر پښتانه شاعران او لیکوالان ګډون کوي. دا چې د مشاعرې لپاره څه تیاری نه نیول شوې دي په دې حق لورو د لوړګي نازمونږ د همکار لګلی رپورټ.
د حمزه بابا علمی او فرهنګي ټولنې تر انتظام لاندې د خیبر ایجنسی په لوړګي سیمه کې د نومیالي شاعر او د پښتو د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری په یاد کې د یوې مشاعرې تابع شوې ده. د یادې ټولنې د دیدارانو په وینا په دې مشاعره کې به د لر او بر پښتانه شاعران او لیکوالان ګډون کوي او د حمزه بابا په فن او شخصیت به خپلې مقالې هم وړاندې کوي. د دغه مشاعرې د مقصد په حق لباندې د حمزه بابا علمی او فرهنګي ټولنې مشر شفق شینواری مشال ریډیو ته وای
او ټول لروبر پښتانه شاعران او لیکوالان مو خبر کړی دي چې انشاءالله دوی به په دې کې ګډون کا د دې په خاطر چې لر او بر پښتانه یو ځل سره کینی او د خپل افکارو تبادله سره وکاو، خپل نثری او شعری پیغامونه سره شریک کا. بل دا چې حمزه بابا چې کوم څه شي ارمان دو چې په ارمان سره فکر وکړي غرمانون ته مونږ څومره د عمل جامه او رغوسی ده.
د دغه مشاعرې د تیاریانو پاړه باندې د خیبر پښتو ادبي جرګې یو غړی نادر شاه نادر شاعر وای
هر شاعر هر ادیب لدا بلنه ورکو چې هغه بدی مشاعره کې مونږ سره شرکت وکا زکه چې دا زمونږ لپاره فخر خبره چې مونږ په بابا باندې دا مشاعره را جوړ کړې ده امزه بابا په یاد کې نو هر سړی لپاره دی چې ځان دیتا پاره طریقه باندې فارغ کا او دی مشاعره لراشي او بدی کې شرکت وکا او دی ادیبانو او شاعرانو نه څه فائدہ واخلي
د یادی مشاعرې د تیاریانو په وخت د خیبر سیمې یو ځای شاعر حزیب الله شینواری د پیرزوینې په توګه د حمزه بابا څو شعرونه صدا سي وړاندې کړل
او چې حمزه ک شاعری شو تانیا او تنیک بیا څنګه د پیغلې د غزل وزي کولې او یا هغه پښتنو ته وای کنه چې پښتو کړه نه پاتې ده پښتو خود را پاتې تلما ته په پښتو د پښتنو نه ګیله راشي
یاد دی وی چې دغه مشاعره به د را روان اتوار پورز په لواړګي سرکاري ډیگری کالج کې ترسره کیږي
به هم یو فرهنګي ریپورت لرو د پښتو د ګنشمیر سندرو جوړون کې سندرغاړي او شاعر صابر استاد د کراچۍ په کارخانه کې چوکیداری کوي صابر استاد سره د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی خبرې کړې دي او په اړه د ریپورت جوړ کړی دی چې د بختیار خټک په غږ کې د صابر استاد له شاعرې پیلېږي
ددی او ددی پچیر د یوشمیر نور سندرو خالق صابر استاد دی خووشا او یا کال مخ کی د سواد په بریکوټ سیمه کې پیدا شوه صابر استاد اوس د کراچۍ په یوې کارخانه کې چوکیدار دی هغه وای د 1350 کلونو راهسي په کراچۍ کې اوسېږي مخ کې په کارخانه کې مزدوري کوله او د شاعرۍ شروع یې هم مزدورانو ته لجلسو جلوسونو څخه کړی دی
د شاعرۍ یو بنیادی وجه دام دی زما په ذهن کې لکه د ظلم د جبر خلاف لکه په سواد کې تر ته پتر دي خانیزم پاغو کې خو بیا ډیر زیات دی چې دا غوښنه کراچۍ ته رالو نو په کراچۍ کې دلته کې په مل کې په خپل مزدور چې ما بیا مزدورانو دا حالات زار او دا چې موږ تل نو هغه جذبو چې بیا ما د مزدورانو لپاره چې کوم دا وي هغه چې کوم مسائل نو هغه به مې هغه ته وي او هغه ته به ګوته کول
صابر استاد وای زیاتره شاعري د مزدورانو او مسافرو د احساساتو څرګندونه کوي نو موړې وای په خپل هم یو شمیر سندرې ویلي او ګڼ شمیر کیسټونه یې په بازار کې اوس هم موندې شي د دې ترڅنګ مشهور سندرغاړو هم د ځینې سندرې زمزمه کړې دي
سندر میم ویل دی اور سارا اور سارا زم دوران خبرې می اور سرم کړی دی او بازار کې جمع کې چې دی وسم سروي 50 کې دی خو بهي سردار یوسف زه نو هغه وش باران دی بیا را سره یاد شوې د جون ډړې کې چې دا نظم هغه ویل دی وګ می ویل دی تالی دلی سې دی پښار جاو پاجمان کې ما وی نش تمزا تا وی واړه م وی دا 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 کمپوز ټول نمخ کی دا ریڈیو پاکستان غالباً فردانی ہو کر شکیر ناز و داغی پاواد کی
کایوی خواته صابر استاد ولسی شاعر دی او د هغه په شاعری ولسی خلک پاسانه پویږي نمبل خواته نو موړه د خوږ आवाज سختن هم دی هغه خپل یو نظم داسې زمزمه کوي
دا سیرات یاد دی چې باران بوري دو باران بوري دو کور زمنګ د خاور زئی پزئی بس سیدو زئی پزئی بس سیدو مونږ بروانه کو بابا بقاره دو بابا بقاره دو باران دے وار مان دے مور بپا خولے گرمی گرمی پراٹے باران دے مور ب پراٹو سر پیر ویرا کول پیر ویرا کول مون برونو خویندو پا مزا مزا خورل مزا مزا خورل وخبرو پرو باندی رنگونا بدلول رنگونا بدلول باران دے
وار مان دے عمر لا وڑو کے وے انسان لوئے دے باران دے
دا خوک جبی شاعر او سندرغاړي صابر استاد سره زموږ د همکار ظفر کریمی خبرې تاسو اوریدي. صابر استاد په شان سندرغاړي او شاعران زموږ سرمایه دي. د خبرونې پر وروستیو شیبو کې دومره وخت درته لرو چې د خبرونو لنډیز یو وار بیا درته وړاندې کړو.
نن ملګری ملتونه د ملالۍ سبزه په ویاړ د تعلیم ورځ مانځي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر ویلي د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو شان عملیات پکار دي. بنګلادیش له پاکستان نه غوښتلي د 1971 کال دغه جنگي جرمونو بخنه دی غواړي چې د بنګلادیشیانو د خپلواکۍ مبارزې ځپلو پر مهال یې کړي. د امریکا د جاسوسي ادارې سی آی اے مشر ڈیوڈ پیٹریاس پر واده سربیرا د یو چا سره د جنسی اړیکې ساتلو لوج استعفا ورکړي او افغان حکومت وای دیر زره اولسی پولیس با د کال 2014 صدارتی انتخاباتو امنیت ساتي.
له همدې سره د مشال رادیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي. لدی وروسته په همدې سپو تاسو د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبرونه اوریدئ. د ځان ډیر خیال ساتئ. د خدای پامان.